سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر کلي کوم خبرونه په خبرونو پیلو د روغتي نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نننۍ ورځې په زلزله کې څه باندې وسلو شلتن ټپيان د دغه ولایت وزوی روغتون ته وړل شوې دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي یو شمېر نو ټپيان د هرات ښار نور روغتونونو ته بيول شوې دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې وطن مړه او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې شوې چې د نوموړې شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې و. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات ولایت کې د تېر اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي. په نوموړي زلزله کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعانو پر یو جماعت د جنبی د ورځې د حمله د قربانیانو لخوا سره له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې ویلې چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جنبی په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وطنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپيان کړل. د طالبانو یو سرچینه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې پخوانۍ سرګلولۍ د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتح فایز ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا پیښه نن سهار 8 بجې شاوخوا او 20 دقیقې د علیسای ولسوالۍ په نوآباد بازار کلي کې وشوه. د ده په وینا وژل شوی ماشوم 10 کلن و. تر دې مخکې هم په کاپیسا او نور ولایتونو کې په ځلونو د تیرو کلونو له جګړو د پات مهمات او ماینونو په چاودنو کې ملکی وګړو په تیر بیا ماشومان وژل شوی دي. د پاکستان پوز وایي تیر شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او څن نورې ټپيان کړي دي. پوز نن ویلي په دې عملیاتو کې د شمالي اچ د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول. له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شویدی. شمالی وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت مخالف وسلوالو په خوندی پټنځای وو، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریځو پر ضد پراخ عملیات وکړل. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې د فلمونو ډایرکټر داریوش مهرجوی او میرمنې وحیده محمدی فر په خپل کور کې د چاقو په وارونو وژل شوی دي. ایرانی خبری آژانس د ایران د قضایي قوې د یو چارواکي حسین فضلی په قول ویلي دي چې د مهرجوی او وحیدی محمدی فر مړی موندل شوی دي. د راپورونو له مخې د پیښې تیره شپه تهران ته نږدې په کرچ ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. په شاد انګلستان ټیم ګټلې او افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړې ده. تر دې دمه افغانستان 209 منډې کړې دي په 2.1 اورونو کې او همدارنګه 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. د افغان لوبغاړو په منځ کې رحمان الله ګوربست تر ټولو ډېرې منډې وکړې چې د اتیا منډې کړې دي. افغانستان پر روان نړیوال جام سیالیو کې چې د هند په قربتوب تر سره کیږي نوموړی دوه مسابقې پر بنگلاديش او هند بایللې وي، خو انګلستان په دوه مسابقو کې وبا للی او بلې ګټلې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې به په خبرونه کې را سره په هرات کې د نن سهار د دوو زلزلو په اړه باندې چې د راپورونو پر بنسټ 2 تنه پکې مړه شوي او 1300 نور پکې ټپیان شوي دي. نور جزئیات واورئ او همدارنګه دا به هم را سره واورئ چې چې زلزله کیږي څه اړتیا ده چې هلته سیار کلینیکونه جوړ شي.
تیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده، ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی، رواني تکلیف ورته پیدا کوي، یو وهم ډار کې دي.
په ختیس کې کونړ ولایت به هم ورشو چې حل تر استانه شوی له پاکستان افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او همدارنګ غزنی ته به هم ورشو چې په روستي او کې ترافیکي پیښه پکې ولې زیات شوې دي
هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي
چې لته متسدیه په دې بوران درته جزئیات لرو او همدارنګ د اسرائیل او د فلسطینی درې له مشرانو سره چې امریکایي چارواکو کني خبري کړې دي د دې خبرو جزئیات به هم درته ولرو د جګړې جزئیات به هم تاسو ته وړاندې کړو نو مطلب هم شته منځم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپږ تنه ټپیان دي د هرات والی ویان نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویل زلزلې د تیر په څیر شدید وي او ډیر شمېر کورنۍ هم نړولې دي د هرات یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې خلک تر دې حده ویریدلې چې له دې ولایت څخه نورو سیمو ته پتلو یې پیل کړی دی تفصیل له سیمې په دې راپور کې
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمایز چارواکي وایي هرات ښار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدیدو زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپږ تنه ټپیان دي په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد از زلزلهای
له پته مرګه د تیری او نه له زلزلو وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولرسوي د هرات او زوی روغتون ته دوه تنه مړه او یو سل شپږ تنه ټپیان ورول شوي
انتقال دادي
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزلې د خار په ګډون زندجان کوهسان ګلران رباتي سنگي گزارا او اوبه ولسوالۍ کې خلکو تمالیا او ازانی ځان اړول او ددل قوله یوازي ایروباتي سنگي ولسوالي کې 202 اټیا کل یو کې خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې په خپل پاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 9:48 دقیقو د هرات ښار په 10 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رښتر په کچه 6.3 درجه و دویمه بیا د سهار په 9:55 دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رښتر په اندازه 15.4 درجه خودلیده د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننۍ زلزلو له عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نه کړل خو په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې ومه زلزلې چې خار ولسوالۍ لړزوي د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وایي خلک د پاره لپسې زلزلو له عمل تر دې حد ویریدلی چې له دې ولایت نور سیمو ته پتلو پایل کړي د هرات خار اوسیدونکو قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننۍ زلزلې په ډیرو خاري سیمو ولسوالۍ که د خلکو کورونه نړولې دي
منطقه پوسټ نمبر 1
د اول پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي
د هرات یو بل اوسیدونکو اسماعیل آزاد بیا زلزلہ زپلو سره د مرستو پر سوال هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلہ زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګل دی خلک ټول خپل کورونه وتل دي د مرستو رسولو بهیر ډیر ورو روان دی که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمن شوي خو زلزلہ زپلو سره ډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي
د طالبانو حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ خو لدی وړاندې ټول زلزلہ زپلو سیمو ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړ له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړی دی خو د دې زلزلو شدت د رښتر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ما شام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ما شام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د متحده عرب اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی خبر ورکړی چې د غلطه زلزله زپل لپاره پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي د یاد پلاوی مشري چې ډاکټر سلطان کوي ویلي دوی دارو درمل روختي تجهیزات راوړي او شپېته تن روختي کارکونکو هم راوستي ترڅو په نوي جوړیدونکو روختون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تفصیل به راپور کړي
د متحده عربی اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی هلته یې د زلزله ځپلیو لپاره په 2 ساعتونو کې د یوه روغتون د جوړېدو خبر ورکړی. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر څخه تېره شپه ناوخته په یوې خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره 14 کانټینره د یوه روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او 60 تنه روغتیایي او اداري کارکوونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والي وایر نثار احمد الیاس د 1:00 په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول دا ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ست لري او همداراز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گزرگاه خواته COVID-19 شپخانه شو حالت بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلي سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسني روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زوروره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولی د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکي اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېر اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د ساحه ډېره پراخه ده او زلزله هم ډېره زورور دي. بیخي ډېرو کلیو او ډېرو خلکو ته زیان اړولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړو ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دی.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلیو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلیو لپاره د 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنۍ روغتیا خوړو تغذیې ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تېرې شنبه او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ په 6 ولسوالیو زندهجان، انجیل، کشک، رباط سنګي، گلران، هرات او کوهسان کې 9,250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمېرو اغیزمن شویو په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1,390، انجیل کې 1,944، روبات سنګي کې 315، گلران کې 316، هرات مرکز کې 121 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1,355 ټپیان شوي دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 155 ښځې، 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې د قربانیانو ډېره برخه ښځې او ماشومان جوړوي.
راپور کې مو واوریدل چې هرات ته د متحده عربي اماراتو یو پلاوی ورغلی دی. ویلي دی چې په 2 ساعتونو کې هلته یو روغتون جوړوي. بل پلو بیا د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو بد بشري ناورین تجربه کوي. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د 3 لسیزو جګړې اغیزې، طبي پیښې او په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې دغه ناورین د پیچلتیا لاملونه بلل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې وشمیر اړمن کسان او کونډې مېرمنې وایي چې په خورا بد اقتصادي شرایطو کې دوی ژوند کوي. تفصیل سناکه کړنور.
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي د لسیزو جګړو اغېزې، طبیعي پیښې لکه زلزلې او وچکالي او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هېواد باندې بدل کړی دی. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس، یعنې 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري، چې له دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. له دې 15.5 میلیونه وګړو څخه چې د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي، 2.1 میلیون یې له قحطۍ څخه یو ګام اټن لري. په دغه راپور کې ویل شوی چې ښځې او ماشومان په غیر متناسب ډول د بشري ناورین تر اغېز لاندې دي چې له امله یې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان او 340,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې له متوسطې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون په راپور کې اقتصادي ستونزې چې د بندیزونو له امله زیاتې شوي دي هم د دغه بشري ناورین له اصلي عواملو څخه بلل شوي دي. راپور زیاتوي چې هره ورځ زیات شمېر خلک بشري مرستو ته اړ کېږي او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د 2023 کال د اقتصادي ټولنیزې ارزونې له مخې په 50% افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان په مکرر او شدید ډول د طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو، د ځمکې او واورې ښویېدو او وچکالۍ له خطرونو سره مخ دی چې ځینې یې وژونکي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان په نړۍ کې د هغو 15 ډیرو زیانمنو هیوادونو په کتار کې 4 ځای لري چې د اقلیمي بدلون او اغیزو پر وړاندې د تطابق لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې په هرات کې د اکتوبر 2 نیټې د مرګونې زلزلې چې زرګونه کسان یې مړه او ژوبل کړي او کورونه یې ویجاړ کړي، زیانمن شوي خلک د ژمي په رارسېدو سره عاجلو مرستو او تدابیرو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د لسیزو جګړو یو له مهمو اغیزو څخه د کونډو او د کورنیو د سرپرستو ښځو لوړ شمېر دی چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ورکړل شویو شمېرو له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کونډې دي چې ملاتړ ته اړتیا لري او په غیر متناسب ډول له بشري ناورین څخه اغېزمنې شوي دي. په کابل او جوزجان ولایتونو کې میشتو 2 ښځو چې نه یې غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل:
خواره برادر
موږ خویندو ورونو ټولو دندې درلودې. د طالبانو له راتلو وروسته ټول بېکاره شو، کار نه پیدا کېږي. زموږ ستونزې بې حده زیاتې شوې دي. کله چې کار او عاید نه وي، بې له شکه چې ژوند ستونزمن کېږي. بشري مرستې مو هم نه دي ترلاسه کړې.
زما خاوند عسکر و او د طالبانو لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال په جګړه کې شهید شو. زه له خپلو 4 ماشومانو پرته له سرپرسته پاتې یو. ما سره دې مرسته وکړي سو وکولی شم یتیمو ماشومانو ته مې یوه مړۍ ډوډۍ تیاره کړم.
تر دې مخکې یو شمېر نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري ناورین د لا خرابېدو او د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی و. له دې ډلې څخه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې سږکال یې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو کسانو سره د مرستو رسولو بهیر درولی دی. خو د طالبانو حکومت په ورور ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغسې کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل له ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بېګنا ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه وبلله او هغه وخندله. بایدن همداراز ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسېدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیره شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د له منځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه ډیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یوه پلاوي سره د اسرائیل له ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به په ختیځ کې کنړ ته ورشو. له پاکستان راوستل شوي افغانان وایي پاکستاني پولیسو استخباراتو پوز او نور اړونده ادارو سخت ځپلي لوټلي او په مابسونو کې ساتلی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشتول دغه هیواد راوستل شوي افغانان وایي له کومې ورځې چې پاکستان کې لنډمهاله حکومت رامنځته شوی له هغه وروسته یې د افغانانو د راوستلو او لوټلو توند لړۍ پیل کړې ده. له ښځو ماشومانو سپینګیرو او له ناروغانو یې محبسونه ډک کړي دي. کونړ ته راستون شوی نعمت الله په افغانستان کې له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په تنګ شوی و او 15 میاشتې وړاندې مزدورۍ لپاره پاکستان ته تللی و. وایي پېښور ښار سره نږدې یو ځای کې د څو ملګرو سره نوی جوړېدونکي کور کې کار کولو چې پولیس راغلل او ونیول. پاسپورټ، ویزا، پیسې او هر څه چې ورسره وو ټول ترې واخیستل او بې محبس ته ولېږل.
پاکستان د موږ مزدورۍ دپاره تللی و خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډېر خراب دی. په مهاجرو باندې ډېر ظلمونه کېږي، اول ټکول دي، جیلونه به تېری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تېر کړی دی، سخت وال ټکول را کړي دي. بس
د نعمت الله په وینا چې له لسو ورځو بند او سختیو تېرولو وروسته یې لما بس راوسته
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هواد تراش او دلته استوګن شي. هغه ماجر نن دا وختنه چې خپل هواد تر استانه شي تر څو بعد از مون پاکستان په دوی باندې کې. ځکه ما خپل اولی د حالت په ما تیر شو، ډیر سخت حالات نو وال ټکول پکې ډیر زیات دي. نو هغه نه مم هله دار چې خپل هواد تراشي او خپل هواد آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان لومړی وزیر انوارالحق کاکړ له یاد هیواد څخه په ښکاره د بې اسنادو افغان کډوالو د وستلو امر کړی. خو په دې قطار کې اسناد لرونکي افغانان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي، بندین کېږي، وهل کېږي او بیا د پیسو په زور لبن راخوشي کېږي. زیات افغانان دا خبره هم کوي چې پولیس او نور ادارې له افغانانو اسناد پټوي او به له هیواد شړي. په پاکستان کې میشت افغان ادم خان:
غیر قانوني هم نه ګوري او قانوني هم نه ګوري. دلته چې موږ وسیګو موږ ټول قانوني دلته پیوار کارډ ولډر دي، پیوار کارډونه لرو، د سلویش کلونه موږ دلته وسیګو. دوی راځي کارډو والا او چته پیسو بدل کې پرېږ دي، اوړي جیلو ته پرشه باندې کاټي.
د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر سیاسي مشرانو، قومونو او مدني فعالانو هم افغان کډوالو سره کېدونکي چلند غندلې او د یاد هیواد له حکومتې د زر تر زره ودرولو غوښتنه کړې ده. همداراز په افغانستان واکمنو طالبانو هم د پاکستان وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بللې او د پاکستان په چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او زورول دې بند کړي. خو بیا هم پاکستانی چارواکي له خپلې دې پریکړې نه دي په شا شوي چې غیر قانوني افغانان به له هیواده باسي. تازه د دغه ملک د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي د غیر قانوني کډوالو وستلو ته به دوام ورکوي او دې پریکړې کې جوړ جاړی نه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې ترافیکي پیښې زیاته شوې دي. د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر په غزنی کې هم په داروستیو کې ترافیکي پیښې زیاته شوې دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبل هم راولې ده. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دغو ټکرونو او نور ترافیکي پیښو د زیاتېدو بیلابیل لاملونه په ګوته شوي دي. دا چې دا لاملونه څه دي په دې راپور کې اورو.
دا شنبه ورځ په غزنی کې 1500 ډول مسافر وړونکو بس موټر پلچک ته د لوېدو پیښه یو تن مړ او 1500 نور ټپیان کړل. دغه پیښه د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزي کوتل ته څیرمه سوې ده. د غزنی لامنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موټر هغه تخریب شوی پلچک ته لوېدلی چې د جوړونې په مخه کندل سوی دی. د پیښې ټول ټپیان د درملنې په مخه د غزنی ملکی او حوزوي روغتونونو ته لیږل سوي دي. په همدې ورځ د غزنی او بند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل کندهار په لویه لاره د یو اراده کرولا ډوله لوکسل او مازدا موټر ترمنځ ټکر یو تن وژلی او د دوو ښځو په ګډون درې تنه نور یې ټپیان کړل. خو تر دې یو ورځ وړاندې بیا د غزنی په جاغرو ولسوالۍ کې هم ټرافیکي پیښې دریو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د یادې ولسوالۍ اړوند په انګوري سیمه کې د دوو موټر سایکلانو ترمنځ د ټکر له امله دوه تنه ووژل سول او یو تن ټپي سو. په همدې ورځ د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لار روزي کوتل ته څیرمه د یو اراده پاسو ډوله او ویرز موټرو ترمنځ ټکر درې تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو نارینه وو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډول پیښې په دا وروستیو کې زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي دا ډول پیښې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. خو ډیری ولسي وګړي بیا دا ډول پیښې د سړکونو د خرابوالي تر څنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي، نامسلکیتوب او ځینې نور یې بیا د موټروانانو د نشه یي توکو کارونه بولي. خو تر ټولو غټ لامل یې د موټرانو لایزري څراغونه بلل کیږي چې د مقابل لوري موټر چلوونکي سترګې اخلي، موټر موټرسایکل ورڅخه سر اخلي چې وروسته ټرافیکي پیښه کیږي. په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي هم مني چې د نورو ترڅنګ زیاتې پیښې د لایزري څراغونو له امله رامنځته کیږي. د یاد مدیریت سرپرست قاری نور محمد رهبر وایي هڅه کوي چې مخه یې ونیسي.
کوم لیزري څراغونه چې په بعضو وسایطو کې وي لکه موټرو موټرسایکلانو کې، هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. نو هغو لپاره موږ اقدام کړی دی چې هغه څراغونه موږ ځینې خلاصوو، چې هغه غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو هغه د خلکو لپاره، د هېوادوالو لپاره هغه ډېر مزاحمت جوړوي. نو له خلکو مو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي، هغه چې د خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه ځینې ایسته کړي.
د غزنی ګڼو اوسېدونکي د طالبانو حکومت له ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوي چې په وسایطو کې د لیزري څراغونو مخه ونیسي، موټروانانو ته قانوني لایسنسونه ورکړي او ځینې نور قانوني قوانین وضع کړي تر څو د ټرافیکي پیښو کچه راټیټه او د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دې کښېږ دي. وروره موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس څپله وسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ څه زواس دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو پر ملټو سه ارزانه کې. دا اوس څه تور قیامت دی. موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. سوه ګونې په 6000 په 12000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند؟ دغه پنبه دې په خوا مو تاریخ کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کړو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې خپل په پستو چوکیو کې ناستې بارا د مستي ګډې خوري ورځې غوښ. دلته موږ په وچه نه ماړه څه شي موږ ته را رسېږي؟ په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم د سړي ته ورکوه سي چې په ښه موټر کې سپوري. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي، د یو خوار سړي سره مرسته وکړي. باید یو څه څېړنې باندې وسي چې دا مسکین دی، خان دی، یو خوار غریب سړي دا مرسته ورسېږي. السلام علیکم.
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې. د پاکستان ولس ته مې دا غوښتنه ده چې تاسې هم پښتانه یا سم اسلام یاست، تاسې ولې دا سیستمونه کوئ؟
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مینی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه ته ورسو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او آی د هرات ولایت نن ورځې په زلزله کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې 80 ټپیان د هرات ښار نور روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې 1 تن مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې 2 زلزلې وشوي چې د لومړۍ شدت دختر پکچا 6.3 درجه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت د جمعې د ورځې د حملې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیگانه وخت په بیان کې د یو بیرحمانه حمله لبللې او ویلي دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي، سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو پر یو جماعت چاودنې کې د طالبانو د سیمه ییز چارواکو په خبره وتنه کوون کې وجل شوی وو او 15 نور ټپیان وو. د پاکستان پوز وایي تیر شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او وطنونو ټپیان کړي دي. پوز نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرالي ولسوالۍ کې وشول، وسلوال سره د ډزو په تبادله کې یو پوځي هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په خبره شوه د وسلوالو څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي چې پچا د انګلستان ټیم وګټله او افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې دمه افغان لوبډلې 201 اپیا منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې و لوبغاړي اوټ دي. تاسو کولای شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات د رادیو پر ویب تعقیب کړئ.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه څنګه وزي قوانين ور کړی و د ټولو څخه برخمنې زکه تاسو به تر معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم پلیری پروتوسیمو کې ډېری شزي د زینو حقوق څخه چې قوانين ور کړی و دغه څخه برخمنې نه وي او یا هم بيخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ور کړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلوده په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره د شزو د تعلیم لپاره کار کړی یې تابن زوریژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یادنن په افغانستان کې زما همکارانی نورې فرزي هم د سمجدې تلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې ژم تابن زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او هم د رنګ ذهني وضعیت موږ ورستربل تابن خرابېږي د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړي شل کله درس ویلې او کار کړي او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی وو نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وسته باندې غوي به سمره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته به تر معلومی جره پرونه نشریږي چې افغان شوسی خاصه افغان انجونی چې مکتبو څخه ګرځول سیوی هغه د ډیپریشن سره مخ دی او په ډیره غټه کچه افغان انجونی په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شوزو لپاره چې په د افغان شوزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بیخي ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي کوم ماده ذکر سوي دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی. که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي او دا ټول شیان له بېسوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم ارګان شته چې تاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې او اترې درلوده، اما د افغان شو زغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد د نننه په افغانستان کې افغان شو زی خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نا وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کېږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 60% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوالو ته راجع کېږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کېږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه دغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسیوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې لوطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ژب زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ږغ پورته کړي ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده څومره ځوانان به له افغانستان څخه راوسي ټول خو راوتی نه سي ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي دې لپاره باید حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ځخ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پرستیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق له ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پریښی دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وغږیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملي اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د پاره لومړیتوب څه دی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتبو څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو اوس داسې یو ځای نهشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی درې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلاوطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم. په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری دا سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه سیرات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه موویل چې ډیریږي، جبري ودونه ډیریږي، تر څنګ په کم عمر کې د نجونو ودول، په بادو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. تابن اوس هیڅ داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښېنول شوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسونکې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د سرت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتماً ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي، چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړي دا یوازې د کاغذ پروي دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي میلمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.